السلام علیکم. ازادي رادیو دا وګیاست د سات خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق د طالبانو لوري د بشري حقوقو د سرغړاونو د څارنې د ادامي غوښتنه کړې. په نیویارک کې پرون له جنسيتي اپارټایډ سره د مبارزې په نوم غونډه کې نصیر احمد فائق د هم ویل چې افغانستان له خوځو ماشومانو سره د بشري مرستې نه لري.
I urge you all and all Afghan international
دی وای ازلتاس او ټول نړیوالو شریکانو غواړم چې د بشري حقوقو له سرغړاونو د څارنې میکانیزم او بشري مرستو ته دوام ورکړي. څو ډاډ ترلاسه شي چې په افغانستان کې مرستيالمانو په ځانګړي ډول خوځو او ماشومانو ته رسیږي.
Particularly women and children.
دی غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ، د یو شمېر هیوادونو سفیرانو او د بشري حقوقو یو شمېر فعالانو هم برخه اخیستل. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر په نیویارک کې د پاکستان د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر عباس جیلانی سره د یو شمېر نورو موضوعاتو په ګډون د افغانستان په اړه خبرې کړي. جوزف بورل په خپل اکسپانا پرون لیکلی چې په دې خبرو کې د افغانستان او په دې هیواد کې د نجونو او ښځو پر وضعیت هم بحث شوی. تر دې مخکې پرون د پاکستان د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د تایوي می غونډې په څنډه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو له ځانګړي استازي تام ویس سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. داسیا د اولمپیک په سیالیو کې چې نن پیلېږي، څا کال د افغان لوبغاړو دوه ډلې برخه اخلي. یو هغه چې افغانستان چین ته تللی او بل هغه چې له نورو هیوادونو چین ته روانه شوې. د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې د مشر اتل مشواڼي په خبره یو سل دیرش نارینه لوبغاړي پرون له کابله هنګ رویتا پالوتکه کې تللي. بلورتا د جمهور نظام پر مهال د اولمپیک کمیټې مشر حفیظ الله ولی رحیمی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې د ولس خزینه لوبغاړو یوه ډله به د افغانستان له درې رنګه بیرغ سره په سیالیو کې ګډون کوي. لوبغاړي افغانستان بهر ژوند کوي. ټاکل شوی ده چې د اسیا اولمپیک لوبې نن د چین په هنګژوی ښار کې پیل شي. د ایران د بشري حقوقو څار ډله چې په ناروی کې میشته ده وایي ایراني ځواکونو پر اوسه کال قصدن د اعتراض کوونکو سترګې او مخ په نښه کاوه او هغوی یې ځپل. په ایران کې دوه 22 کلنې مهسا امینی تر مړینې وروسته اعتراضونه پیل شول. مهسا امینی د پولیسو په توقیف کې تر وهلو او شکنجې وروسته بې سده شوه او بیا په روغتون کې مړه شوه. د ایران د بشري حقوقو د څار ډلې په راپور کې چې پرون خپور شوی راغلی، یوازې د 133 اعتراض کوونکو په سترګو کې د ټپونو نښې ثبت کړې وې. او د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې پولیسو په لزګونو لاریون کوونکي نیولي دي. د ارمنستان پولیسو پرونو وویل څلور اتیا هغه کسان یې نیولي دي چې د پولیسو د امر اطاعت نه کاوه. د ارمنستان اپوزیسیون ډلو بیا معلومات ورکړي چې تر اوسه شاوخوا 350 اعتراض کوونکي نیول شوي. په نیول شویو کسانو کې د ارمنستان د پخواني جمهور رئیس رابط کوچارین زوی لیون کوچارین هم شامل دي. د ارمنستان د اپوزیسیون مشرانو پرون له واکه د صدر اعظم نیکول پاشانیان عدل لري کېدو لپاره خپل پلویانو وغوښتل چې لاریون کړي. اعتراض کوونکي وایي چې دوی به خپلو لاریونونو ته تر هغه دوام ورکړي چې پاشنیان له واکه لاس نه وي اخیستی.
اساسي او بشري حقوق درندوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د کورنۍ د غړو ترمنځ یو د بل حقونو ته د درناوي پاکله خبرې کوو. لمون سره میل ماده په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. استاد په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته په پایل کې خپل د غدي کورنۍ پاکله باندې خبرې وکړو. په خپل یو کامیاب کورنۍ کومې کورنۍ ته ویلې سو او معمولا کورنۍ له کوم غړو نه جوړیږي؟ که څه هم دغه یو خبره ده چې اکثره خلک پی پوهیږي، مګر چون خبرونه مو په دې اړه ده مناسبه به دا وي چې په پایل کې خپل د کورنۍ پاکله یو څه خبرې ولرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرشته جان، تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو خوږو اوریدونکو کته استاسو همکاران ته سلامونه او درناوی. کورنۍ د ټولنې ډیر مهم عنصر ده. کورنۍ د چې ټولنې ته جوړیږي، کله چې فرد انفرادي ژوند کوي نو له ډیرو حقونو محروم وي، له ډیرو مهمو احساساتو محروم وي، له ډیرو عواطفو محروم وي. خو کله چې فرد په کورنۍ باندې بدلیږي، دلته حق او وجایب مطرح کیږي. په کورنۍ کې دواړو طرفو ته حقوق مطرح کیږي او کورنۍ چې د یوې ټولنې مهم عنصر ده، په کورنۍ باندې کلونه کلونه سوونه کلونه حتی زرګونه کلونه کار شوی ده. علماو په کورنۍ باندې ډیر کار کړی، ډیر اصول ورته ایجاد کړی دي، مهم مسایل ورته مطرح کړی دي، څېړلې دي، بحثونه ورباندې شوي دي چې څنګه کولی شو یو کامیابه کورنۍ ولرو، یو ښه کورنۍ ولرو، تر څو د ښې خې کورنۍونه خټولنه منستري شي. افغاني ټولنه هم له دغه کاروان تر ډیره لره نه ده پاتې، په خپل کلتوري چاپیریال کې، په خپل عقیدوي چاپیریال کې، او په خپل فرهنګي چاپیریال کې ډیر څه لرل او لري. خوشبختانه چې افغانان زمونږ ګران هیوادوال یو کورنۍ ډیر ښه نظام لري، ډیر د اصولو نظام لري، صمیمیت محبت نظام لري. سمه ده چې حق تلفیان به پکې وي، ستونزې به پکې وي، اما د کورنۍ نظام له اړخه، د اتحاد او اتفاق له اړخه افغانان ډیر ښه نظام لري، ډېرې ښې کورنۍ لري. په کورنۍ کې د مشرانو ځای معلوم وي، د کشرانو ځای معلوم وي، د مور او پلار حقونه همیشه مطرح کیږي. په افغاني ټولنه کې، په افغاني کورنیو کې د مور او پلار حقونه ډیر مطرح دي، او همدارنګه د اولادونو حقوق مطرح دي، د میرمنو حقونه سره له دې چې یو څه نیمګړتیاوې پکې شته ده، اما افغانانو تر ډیره خپلو میرمنو ته احترام کړی ده، صمیمیت یې ورکړی، ورسره مینه یې کړې ده، محبت یې کړی خپلو میرمنو سره، او حقوق یې ورته تر ډیره بریده ادا کړي دي. دغه محبت د حقوقو او وجایبو ادا کول احترام لرل، او دغه حقوق محترم شمیرل، دا باعث دی کیږي چې یو ښه کورنۍ موږ او تاسو ولرو په ټولنه کې. داسې کورنۍ چې هغه له هر اړخه پوره وي، له هر اړخه وشي کولای شي یو ښه ټولنه جوړه کړي، او ټولنې ته یو ښه کورنۍ وړاندې شي.
بله استاد، کله ناکله بیا د همدغه کورنۍ ترمنځ په کې خویندې ورونه وي، جارو جنجال را پیښیږي. تاسو څه فکر کوئ د جارو جنجال علت په یوه کورنۍ کې د ورونو ترمنځ، د خویندو ترمنځ علت څه کېدلی شي؟
طبیعي خبره ده، د انسان فطري غریزه ده چې انسان یو خو حرص لري، دا فطري غریزه ده، که وغواړي که ونه غواړي، هر انسان د خپل د هغه فیصدۍ په اندازه، د خپل توان په اندازه حرص لري. دا یو مسله. بل مسله دا چې اقتصادي مسائل همدارنګه د کورنیو ډیر غنواله ځینې نور لاملونه دي چې بیلني همدارنګه له عقیدوي پلوه لريواله، له فرهنګي پلوه لريواله، دا هغه عوامل دي چې په کورنیو کې د دې سبب کیږي چې د کورنیو د غړو ترمنځ هغه مینه او محبت، صمیمیت یا لمنځلی سی یا کم کی. نو همدار دې لامل کیږي چې په کورنۍ کې غړي یو بل ته په هغه رقم شي خای، هغه رقم شي ایجابوي، یو بل سره صمیمیت او محبت نه پیدا کوي، بل اخره د حقوقو تلف دلته منستر راځي، حقوق نقص کیږي یو د بل پر وړاندې. نو دا امکان لري د دغه عوامل له امله. اما د کورنۍ مشرانو ته چې هغه مور او پلار دي، دوی ته لازمه ده چې دوی په خپل منځو کې ډېر د مینې، محبت او د صمیمیت ژوند ولري، ځکه د کورنۍ غړي اولادونه هغه څه زده کوي چې مور او پلار یې ترسره کوي. که مور او پلار یې ښه ژوند ولري، په مینه او محبت ژوند ولري، نو طبعاً چې اولادونه هم ترې نه زده کوي، بخصوص ماشومان. فرشته جانې چې ماشومان هغه څه زده کوي چې مور و پلار یې ترسره کوي، ځکه د ماشومانو ذهن ته آماده نه ده چې هغوی د لویانو خبرې درک کړي، ځکه د لویانو خبرې همیشه نصیحت وي، او نصیحت انګیزه غواړي، نصیحت پوهه غواړي، نصیحت بګراوند غواړي، د تجربې. دا شان ماشومان نه لري په خپل ذهن کې، د ماشومانو ذهن کاملا خالي وي، د اکثرا د لویانو خبرې نه درک کوي، ځکه هغومره پوهه نه لري، هغومره تجربه نه لري چې د لویانو خبرې درک کړي. اما کله چې لویان کوم عمل ترسره کوي، هغه مستقیما ویني، او هغه مستقیما په ذهن باندې تاثیر لري، هغه ډیر زر زده کوي. نو کورنۍونه مشهله ده چې هغوی په خپل منځو کې د کورنۍ مشران دوی صمیمیت ولري، دوی محبت ولري، یو د بل پر وړاندې ښه سلوک ولري، د حقوق او اعاده ولري، حقوق یو بل ته ادا کړي، یو د بل پر وړاندې د وجایب او حقوقو مسؤلیتونه درک کړي، نو کولی شي چې بیا ماشوم هم ښه ولري.
استاد، تاسو یوې ډېرې ښې مسلې ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې په یو شمېر افغاني کورنیو کې کله چې ډېر غړي یو ځای سره ژوند کوي، نو دلته جارو جنجال راځي. البته په کلیو بانډو کې ډېره دا مسله لیدل کیږي چې مثلا شپږونه، وورونه، اتورونه کله چې ودونه هم کوي، دوی یو ځای وسیږي. دغه هلته بیا د دوی د ماشومانو، د دوی د میرمنو هغه اساسي او بشري حقونه څومره تر پښو لاندې کیږي، ځکه کورنۍ ګڼه ده، هر یو ته نه رسیږي هر څه.
هر فرد چې عقد د نکاح کوي، هغه یو فامیل تشکیلوي، هغه ځان ته یو فامیل ده. بیا چې کله ماشومان پیدا شي، نو د دوی فامیل ګڼ کیږي، د دوی فامیل ستر کیږي، د کورنۍ غړي زیاتېږي ورسره. زه فکر کوم د رواني لحاظ نه، د حقوق د عادی لحاظ نه اخلاقی لحاظ نه همدارنګه فرهنګی لحاظ نه بهتره بدای هغه ورونه چې هغه څو په فامیل کې ژوند کوي څو ورونه دي او د ټولو ودونه کړي هر یو ماشومان لري بهتره ده چې دوی سره جلا شي هر یو ځان ته جدا ژوند ولري تر څو وشي کولای چې خپل فامیل درک کړي او من حیث د فامیل ژوند کې اولادونه د دې احساس وکړي چې موږ مور پلار سره ژوند کوو په یو فامیل کې او یو د بل پر وړاندې حقوق او وجایب خپل درک ماشومان او دغه مور پلار هم نو طبعا چې اقتصادي ستونزې وي همدارنګه فرهنګي ستونزې وي د علمیت د نشتون ستونزې هم وي په یو کورنۍ کې او دوی بیا ګډ ژوند کوي نو طبعا چې دغسې کورنۍ بیا پر ځای د دې چې هلته احترام وي هلته صمیمیت وي هلته د وجایبو درک وي هلته به برعکس دغه مسایل ترسره کېږي صمیمیت به نه وي یو بل سره به جنګ و جدال وي یو بل ته به احترام نه وي محبت به نه وي یو بل سره ښه سلوک به نه وي یو بل سره نو طبعا داسې مشکلات بیا منځته راځي.
بلې استاد، یو بله موضوع چې په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي هغه دا ده چې مثلا په یو کور کې څلور پنځه ورونه ژوند کوي هغه یو یا دوه یا درې ښه عاید لري معاش لري پیسې لري خو برعکس دوه درې یا یو تن عاید نه لري دا هلته به د کورنۍ کې بیا دوه رنګه چلند کوي هغه څوک چې کور ته پیسې راوړي دغه قدر وي څوک چې نه راوړي دغه قدر نه وي حال دا چې هغه هم کوشش کوي خو نه ورته پیدا کېږي ځینې کار وظیفه دغه څومره د جنجالو سبب ګرځي او له رواني اړخ نه هغه کس چې ګټه نه لري هغه ځپل کېږي.
بګانو کورنیو کې یو مشترک ژوند کې بیا عرف دغه څه د فرشته جانې چې ټول غړي د کورنۍ که څوک یوه روپۍ ګټي که څوک لس روپۍ ګټي هغه ټول راوړل کېږي د کور مشر ته ورکول کېږي او هغه په اتفاق سره په اتحاد سره په مساویانه شکل د کورنۍ په ټولو غړو باندې هغه د مصرفوي او هر یو ته حقوق اده کوي ورکوي ورته. بهتره ده هر هغه څوک چې وعده کوي او بیا یو یا دوه ماشومان پیدا کېږي دوی بهتره ده چې ځان ته ژوند ولري تر څو هر فرد احساس د مسؤلیت وکړي هر فرد کار وکړي زحمت وباسي او احساس د دې وکړي چې زه باید عواید ولرم زه باید خپله کورنۍ په خپله وساتم. نو په دغه سکان کور کې چې یو کار کوي زحمت وباسي او بل مثلا کار نه کوي سره له دې چې اولادونه لري نو لامل یې دا ده چې دوی په ګډ کور کې ژوند کوي دوی ګډ ژوند لري که دوی دغه ګډ ژوند ونه لري نو هر فرد بیا د دې احساس کوي چې باید کار وکړي زحمت وباسي او یو څه لاسته راوړنه باید ولري.
بله که دغه مسله همداسې وسي که نه مثلا څوک چې ګټه نه لري له هغه سره سم وضعیت ونیسي څوک چې ګټه لري معاش لري هغه سره ښه چلند وسي دغه بیا څومره مشکلات رامنځته کوي
په ګډ ژوند کې او په مشترک ژوند کې که چیرې هغه څوک چې ګټه نه لري مثلا هغه تحقیرېږي هغه ته بد رد ویل کېږي دا نو بیا له اخلاق او نزاکت نه بیا لرې خبره ده او دغسې بیا ونهشي ځکه چې ګډ ژوند ده او مشترک ژوند ده د کور مشر باید ټولو ته مساویانه حقوق باید ورکړي او کله چې عواید د کور د مشر لاسته راځي او هغه مدیریت کوي دغه کورنۍ رهبري کوي نو هغه باید ټولو ته په یوه سترګه بیا وګوري ټولو ته په مساویانه شکل باندې حقوق یې ورته ورکړي. نو که چیرې په دغسې ګډ ژوند کې مشترک ژوند کې که چیرې یو څوک عواید نه لري یا ورور عواید نه لري یا کار نه لري یا موقتا هغه خپله وظیفه دنده د لاسه ورکړي هغه بېکاره شوی د مالي ستونزو سره مخامخ وي نو نورو ته بیا لازم نه ده چې هغه سره هرکلشي وکړي او د هغه لاسنیوی ونه کړي یا هغه ته د حقارت سترګه وګوري بخصوص د کور مشران دوی باید پوره توجه ولري تر څو حقوق یې اده شي تر څو هغه سره زیاته مینه باید وکړي ځکه هغه خپله دنده د لاسه ورکړې هغه باید تشویق شي هغه باید ترغیب شي نور کار ته روزګار ته هغه د هغه لاسنیوی وشي تر څو بل کار پیدا کړي ځانته بله دنده باید ځانته پیدا کړي.
بله او په کورنیو کې چې دوی نه سره جلا کېږي یو ځای دي مثلا شپږون ګورګانې کله چې هر یوه غواړي یاره ناوې چې د پلار کره لاړه شي نو دې ته بیا په عامه خبره نوبت نه ورسېږي ځکه هلته یې د کار نوبت یې باید کار وکړي. د ښځو په حق کې څومره حق تلفي ده د دا ډول کورنیو؟
متاسفانه د مېرمنو په حق کې په ګډ ژوند کې او په مشترک ژوند کې واقعا حق تلفیان شته ده. کورنۍ چې ګڼې دي او دوی مشترک ژوند کوي په هغې کورنیو کې د مېرمنو حقونو ته تر ډېره توجه نه کېږي سره له دې چې د مېرمنو حقونه تلف دي پکې هلته د ماشومانو حقونه هم تلف دي چې ماشومان د دغې کورنۍ راتلونکی جوړوي بالاخره د اجتماع راتلونکی جوړوي په دغسې کورنیو کې د ماشومانو حقونه هم تلف وي. هغه کورنۍ چې دغسې ژوند ژوند لري، ګډ ژوند لري. زما هیله دا ده که چیرې دوی رسیدنه کولی شي حقوق ته، هم اقتصادي پلوه، هم د ذهني او معنوي روزنې له پلوه، که چیرې دوی ورته رسیدنه کولی شي بیا مشکل نه ده. اما که چیرې د میرمنو حقونه نشي اعاده کولی او د ماشومانو حقونه نشي ورکولی، د ماشومانو روزنه سمه نشي کولی، بهتره دا ده چې دغه کورنۍ هر یو چې یو فامیلي جوړ کړی ده، هر یو چې واده لري او هر یو عقد نکاح ترسره کړی ده، منعقد کړی ده، دوی باید ځانته ژوند ولري، باید جلا ژوند ولري، ترڅو وشي کولی چې هم د خپل د میرمنې حقوق سم ورکړي، هم میرمنې سره د مینې او محبت ژوند ولري، هم د ماشومانو حقونه اعاده کړي. نو کله چې یو میرمنه یا یو نجلۍ د یو هلک سره واده کوي، د یو نارینه سره واده کوي، عقد نکاح منعقد کوي، هغه خپلې هیلې لري، ارزوګانې لري، هغه په دې هیله چې زه خاوند سره مې ښه ژوند ولرم، د مینې او محبت ژوند ولرم، او خاوند هم ورته محبت وکړي ورسره او حقوق یې ورته یاده کړي، ګډ ژوند ورسره ولري. نو دغه مسایل تر ډېره په ګڼو کورنیو کې او مشترک ژوند کې بیا دغه مسایل تر پښو لاندې کېږي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا یو خو لنډ مهاله ستونزې دي چې په ډېرو زیاتو ګڼو کورنیو کې رامنځته کېږي، البته غړي چې زیات وي، یو بیا اوږد مهاله ستونزې دي. مثلا که موږ د زده کړې برخې ته راسو، کله چې په یو کورنۍ کې د کورنۍ غړي زیات وي، د ډېرو ورونو اولادونه وي، واضح خبره ده چې قلم کتابچه به سم نه رسیږي، لکه څنګه خوراک چې مناسب ده هغه ماشومانو ته ورکړل سي تر څو ښه زده کړه وسي کولی، دا هم نه کېږي. دا به څومره په زده کړې بد اثر کولی شي؟
واقعا ډېر منفي اغېزه لرلی شي. په دغسې چاپېریال کې، په دغسې ګډ ژوند کې، تر ډېره د ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کېږي، او ماشومانو ته باید تر هر څه وړاندې باید توجه وشي، تر هر څه وړاندې. یعنی مور او پلار په خپل نفس باندې باید پخه کېږي، په خپلو حقونو باید پخه کېږي، اما د ماشومانو حقوقو ته باید توجه وکړي، ځکه راتلونکی همدغه ماشومان جوړوي. که موږ هر رقم ژوند کړی ده، که موږ هر رقم حق تلاشیانې درلودلې زموږ په حق کې وي، هغه باید ټول یو خواته پرېږدو او په خپلو ماشومانو باندې پانګونه وکړو، ځکه دا د هېواد راتلونکی ده، د دوی د کورنۍ راتلونکی ده، او دوی راتلونکی ژوند لري. بالاخره د فرد نه په فامیل باندې تبدیلېږي او فامیل جوړوي. نو باید ماشومانو حقونو ته په دغسې چاپېریال کې ډېره توجه وشي.
یو خو دا ده چې په خپل دننه کورنۍ کې، په هغه کورنۍ چې د غړو شمېر زیات وي، څو ورونه سره یو ځای ژوند کوي، په خپل کور کې دننه جارو جنجال وي، بهر کوم مشکلات خلق کولی سي؟ مثلا چاپېریال ته، مثلا ټولنې ته، مثلا چم گاوند ته کوم ستونزې رامنځته کولی سي؟
دغه کورنۍ چې په خپل دننه ژوند کې، په خپل کورنۍ نظام کې، دوی ښه نظام نه لري، دوی ښه اصول نه لري په کورنۍ کې، دوی په خپل مینځ کې مینه او محبت صمیمیت نه لري، او د یو فامیل په حیث دوی نشي کولای ژوند وکړي د یو ښه فامیل په حیث. نو طبعا چې د دوی ماشومان چې کله په دغسې کورنۍ کې ستر کېږي، لویږي، نو دغسې ماشومان وړاندې کېږي اجتماع ته، لکه څنګه چې دوی خپل ماشومان روزلي دي په هماغه توان باندې، په هماغه اندازه باندې، په هماغه ظرفیت سره چې دوی روزلي دي، اجتماع هم زیانمنولی شي. که چېرې دوی سم نه وي روزلي، نو په هماغه ظرفیت سره اجتماع ته هم خپل زیان رسوي. که چېرې دوی خپلو اولادونو ته، خپلو ماشومانو ته صمیمیت نه ښودلی، په محبت سره سلوک نه ښودلی، په ښه سلوک سره ځواب ورکول نه ښودلی مثلا، کنه نو طبعا چې همدغسې اجتماع کې به هم دوی برخورد وي. که چېرې په دغسې فامیل کې حق تلفي موجوده وي، نو دغه ماشومان چې سبا اجتماع ته وړاندې کېږي، دوی به د نورو خلکو حقونه به هم تر پښو لاندې کوي. دوی به بالاخره دوی داسې د یو جاني، د یو مجرم ذهنیت پیدا کوي. دوی بالاخره دوی جرایمو ته هم لاس اچوي، دوی مثلا سرقت کوي، دوی قتل کوي، دوی راز راز جرایم منځته راوړلی شي دغسې ماشومان چې کله ستر کېږي، اجتماع ته وړاندې کېږي. نو مغه زما مخکنۍ خبره چې کورنیو نه اجتماع جوړیږي، نو په کورنۍ باندې باید ډېره پانګونه وشي، بخصوص په ځانګړې توګه زه دا وایم ټولو اورېدونکو ته، ټولو ورونو ته، مسلمانو ورونو ته، که هغه هر څوک دي، هر ځای کې دي، زمونږ غږ اوري، زما غوښتنه ترې دا ده چې دوی په خپلو لوڼو باندې، په خپلو میرمنو باندې، او په خپلو خویندو باندې دوی تر ډېره پانګونه وکړي، ځکه فامیل چې دا میرمنه جوړي او د میرمنه رول پکې ډیر زیات وي، د اولادونو په تربیه کې د میرمنه رول ډیر زیات وي، د فامیل په تشکیل کې د میرمنه رول ډیر زیات وي. نو دوی د کوشش وکړي چې په خپلو میرمنو، په خپلو لونو باندې، په خپلو خویندو باندې دوی ډیره پانګونه وکړي، د دوی تعلیم او تحصیل، د دوی اجتماعي برخې ته، د دوی فرهنګي برخې ته ډیره توجه وکړي او سرمایه ګذاري پرې وکړي، پانګونه پرې وکړي، تر څو دوی وشي کولای شي یو ښه فامیل د خپل د خاوند سره، د خپل د ماشومانو سره یو ښه فامیل جوړ کړي.
په آخر کې که دې ته راسو چې د تاسو مشوره به هغو کورنیو ته څه وي چې دوی د دې طرفدار دي چې باید اووه ورونه، اته ورونه، یا هم درې څلور ورونه یو ځای سره ژوند وکړي. یوه خبر چې دوی همیشه کوي هغه دا ده چې دوی وایي خلک ته باید معلوم سي چې موږ داسې با اتفاقه کورنیو، مثلا دیرس کسان، څلوېښت کسان، تر دومره پورې په یو کور کې ژوند کوو. د تاسو مشوره به داسې خلکو ته څه وي چې دا مهمه ده چې خلکو ته خپل اتفاق وښيي، او که دا ورته خلکو ته ثابته کړي چې تاسو په رښتیا هم اتفاق لرئ، په رښتیا هم ښه کورنۍ یې، په رښتیا هم د هر وګړي حق نظر کې نیسی.
متاسفانه دغه کورنۍ تر ډېره ځایه دې ته متوجه چې موږ اتحاد او اتفاق لرو، اما دې ته متوجه نه چې څومره حق تلفیانې په دغسې کورنیو کې شتون لري، څومره حقوق د مېرمنو تلف کېږي، څومره حقوق د ماشومانو تلف کېږي. دوی فقط دې ته متوجه چې موږ اتحاد او اتفاق لرو، او موږ کولی شو چې مثلا د نورو په وړاندې خپل اتفاق څرګند کړو، یا مثلا په یوه خوله اوسو، یا په خپل رو، په خپل هغه پلان باندې، په خپل تاریخ باندې، یا په خپل هغه په خپل خبرو باندې دوی ولاړ وي، او موږ په اتفاق سو. او موږ متاسفانه دوی نورو حقونو ته متوجه نه یي چې څومره نور حقونه تلف کېږي په دغسې کورنیو کې. که چیرې دغه کورنۍ کولی شي چې هم د میرمنو، هم د ماشومانو حقوق اعاده کړي، حقوق یې ورته اعاده کړي، لکه څنګه چې اصول ښایي، لکه څنګه چې شریعت زموږ ښایي، که چیرې کولی شي چې حقوق یې ورته اعاده کړي، حقوق یې ورته ورکړي، نو بیا مشکل نشته ده. اما که چیرې حقوق یې ورته نشي ورکولی، بیا نو د دغسې اتحاد اتفاق نه چې نه یي او جدا ژوند ولري، دا بهتره ده تر هغې چې ماشومان یې خراب ټولنې ته وړاندې شي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوند او سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه، ټولو اورېدونکو نه مننه چې موږ سره وو.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د کورنۍ د غړو ترمنځ یو بل ته د حقوقو د درنوي پاکله خبرې وسوي. لمونږ سره په خبرونه کې میلمو په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی، تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي ملمه
سلامونه. د ازادي رادیو د ازادي ملما قدرمن اردوونکو ستړي مشي، زه فريده سيال د ازادي ملما په دې پروګرام کې ستاسو قرباني يم. نن سره په پروګرام کې په افغانستان کې هغه سنگار کون کې د چي اوسې سنگارتون تړل شوی دی، او د عید بلمن بنلري دا چې د میرمن څوک د په پایلې کې له هغه ور
د نوی په شایما اصل د کابل ولایت د فرزه ولسوالۍ په تیر د طالبانو دوره چې د اعلان هغه مخکنی دوره چې لا پیدا شوی نو ما چې بیا مون کټوال شولار په خبر تا په خبر ته چې مونږ لار بیا زما خپل مسافر شو لار ایران ته مونږ په دې خبر کو سیدو مې څوره اوس ککلو نو د سبا خپل مې چې راغله په خبر تا تقریبا یو 15 کال مخکله جمهوریت له دورې نه چې بیا په خبر کې د خراسان حکومت په نوم ته پیدا شوم، نو د پلان د زوی په هیله او بس خدای ما نیلې پیدا کړل دي کې و انسان په خیر او شر وي، خو شاید دې کې و زمون خیر و. بیا موږ څلور کلان په پاکستانی خونځي کوم شامل شو بیا کیچ کیچ ډیر سنسونه چې مو لاس کلان چې څنګه سنسون ټولګي ته لاړم بیا پلار مې وجه نور جره پیغلاس ته ویدا او قد لیف ته ویدا تر دې حاله موږ په پاکستان کې اوسېدو بیا زه پاتې شوم نو زما ټول د همزولې به تلل مکتب ته ځم زما مشر خور موږ دواړه پاتې کېږو زما مشر خور نه د اعتقاد نه لږ جګو ځم پاتې شو به هم بیچاره پاتې شو کور کې یې په دې کور په کارونو کې لګیا وو
که په دې اړه ته وایې نظیفه جان چې څومره فاصله راغله چې کورنۍ هلته په پېښور کې مکتب نه منې کړې او بیا چې کابل ته راغلې بیرته مو ښوونځی پیل کړو کال د فاصله پاتې شو منځ کې
دا مې فاصله ډېره پاتې شو تقریبا لږ کال فاصله مې سره علم بیا غوښنه ما چې ستاسو امتحان مې ورکړ اریانالې سیټ بیا څلور کال نو تمې درس وویل بیا مستقیم د مکتب نه چې فارغ شوم مخکې د سنسون کې ومه بیا یو غلا دیني مدرسه وه دلته زه لاړم امتحان مې ورکړو بیا هلته د استاف په حیث په قبول شوم ماته تقریبا د میاشتې څلور زره افغانۍ ورکول مور مې وایي خیر دې لوږې پیسې پسې مږه ده تاسې تا ته د استاف په حیث تا دلته قبوله کړل تا ته یو تجربه وي د جرات به پیدا کوي دلته نور معلومات د استاذانو نه به ترلاسه کوي د همکارانو نه بیا دا مور ډېر مونږ تشویق کړل بیا د هغه مدرسې نه ماته کله چې زه د مکتب نه فارغ شوم بیا د هغه مدرسې نه ماته بیا بورسیه راغله خارجي بورسیه د مستر وو نو بیا پلان یې هم امانیت وینا نورې نکی بیا په هغه وخت وو چې پلان مې وفات شو خدای یو بخې بیا پلان مې وفات شو بیا د کور مکمل مسؤلیت ته ما راغلل بیا مور مې وویل چې لورې دا هم بیا نه کوي چې ته لاړ شې زه دلته یوازې هم بیا موږ په ستونزه بیا ما هغه بورسیه ما خرڅ کړل په هغه بورسیه باندې مونږ دوه بورسیه کاردان پوهنتون ته مونږ واځو او زما نه کشر خور مې بیا موږ دوانه په شریک بتلو پوهنتون ته په شریک به راتلو او مدني کمرغه چې تیر کال ما زه پوهنتون نه فارغ شوم او نه طالبانو کې پوهنتونونه چې بانک دوه ورځې مخکې ما دفاع وکړو او له بده مرغه زما خور د دې دفاع پاتې شو نو تر دې هدف بس په حال زله باندې ځان مورسول مجبور لا تمکه توکل په لاته کې
نظیفه جانې کبیر ته پاکستان د ستانه شو دا غځي کیسې کراته وکی په کمپونو کې تاسو الته یو څوک له درس ویل پنځم صنف پورې مزدکړي وکړي دا غځي کمپونو کیسې راته وکیل ته خوانځي څنګه وو او افغان ماشومان چې د خوانځي او تتلل تعداد څومره وو دا غځي ژوند یو څه خطر راته وایا
دا
څنګه
کاله چې موږ الته درس خو ډیر زیات د کور نه بدر کم بونګ فشار وو زما د خپل امازان یو هغه کوټ قالین کا و بیا خپل هم په هغه وخت کې کوم هم دارنګ ته مې وای چې دا انجنې قالینم کا وې چې په مکتب باندې د نسونو جوړي دا په قالین کې بیا مور وای چې زما اولینو تکړه د دې درس وویلې چې او قالینم کا وې چې تر دې هته چې زما فرغونه نو ولې د لږ تقریبا شپږ کاله نه هم وو پوپیا مور نو ایزمالونه دوانه کا دوانه کار کول شي د دې ته مو اچ نه تر څنګه د دې تر څو چې راځي د زوی میان ته چې اول سم کې چې شامه جن د ماجدي نه مکتب وا د حضرت بلال فنون یاد ده هغه د سویس هیواد طرف نه حمایت کده مکمل ټول ماجرینو تر دې هر په یو سنف کې مونږ تقریبا اکیا شاګردان هم مونږال ته په یو سنف کې وو پی او سار شیخ ورته کړي و چې هیڅ نه و تقریبا یو د درې میاشتې سوسیال تلاړم چې حالات ولیدل بیا مور مې مونږه تبدیل کړ په پاکستانی مکتب کې د زماد لهجې نه او د هغه پاکستانیان د لهجې په نوم مثلا سکول مونږه هغه وخت مونږه وایل ورته خو بیا تقریبا اول څو تدرې کاله پورې د پاکستانی مکتب کې ما تدرس وویل زما زما نمشه خور مې هغه هم را سره و دونه په شریکه وکړو راتلو بیا هم د کور نه ډیر ممانات کیدل او بیا مور نه وېدام نکی دا انځونه البته بل شي اردو او انګلیسي ځکه د دې خپل ژبه مهمه خپل ژبه دا چې باید دې خپل ژبه باندې لیکلو ځای دې ځکه بیا د دې فکر کوم یو بل مکتب او هغه نړیواله باندې ملال لخوانه بیا مور مې د هغه جنمو سي پارچا کړ مونږ یوړو د فکر مکتب ته بیا هلته تقریبا موږ څلور کاله موږ درس وویل. بیا په دې څلور کاله کې سهار وختي موږ مور تاسول، بیا به تو جمعه ته اته قرآن شریف درس به مو ویل. بیا چې هغه دینه وخت به راتلو زموږ شریکي کور و، کله ورځ به چې تیار به وو کله ورځ به نه وو. اوس زما واړه واړه خویندې نور هم وه، خو مور مې یوازې وه. ټول مکمل د کور کار زما په مور وه. هغه همدوانه همدان مې هغه خالي مې کول، نیا مې هم ضعیفه وه. خو مېلمستیا او مسافري کور وه. د کوم کسان خپلو خپلوان چې د کابل نه هم چې به راتلل هلته، نو مېلمستیا ډېر هم زیات. مور مې بېچاره مونږ کولې نه شو په هغه وخت دونه کول چې د درس نه پاتې نه شو. خو تر دې حده خو په هغه تقریبا مونږ شل کاله چې ما زما خپله جان چې هلته تېر شو، یو زه خوارخونده نه لرم هلته، ځکه مور مونږ هېڅ نه پرېښودل چې مونږ جنیکیانو سره کښېنو. پاس وایي درس نه پرته چا سره به خبرې نه کوي، که چېرې هغه درس به درس مرسته کوي خو لاړ شي ورسره، که نه کوي بس راځي کور کې اوسېږي. خو پلان مې هم لږ بد خویه وو. خو په دې مسې بیا به تلو چې چېرې تیار نه وو، مستقیم کالي به مو بدلول، بدلو یونیفورم به مو اغوستل، بیا به تلو مکتب ته. بیا چې دولس بجې بیا راتلو د مکتب نه، یو بجه کور ته به رسېدو، نو بیا په قالین کېناستو. شپه کړم زه وم او اته کلن زما مشر خور وه، مونږ به کېناستو هم تر شپې لس بجو پورې مونږ قالین کول. بیا زمونږ کورنۍ دنده به مو کېناستل تر دولس بجو پورې مونږ کورنۍ دنده به مو کول. بیا چې سهار وختي به داسې پاسېدم مسجد ته به تلو، یو ورځ همداسې په مکتب کې زه بېهوش شم. نو بس ډایرکټ هلته خو هغه وخت موبایل دا سیزونه نه وو، ډایرکټ د مکتب نه مکتب هم ډېر چېر نږدې وو. هلته کسان راغلل، وایي ستاسو ماشوم مریض شوی دی راځئ. بیا نیکیم وو، نیانې وو، بس ټول نه مهمه. مور مې خو بېخي په منډه منډه رام زما په لوس څه شوی. نو بیا کله چې راغلل دوی خو اخوا بیا ډاکتر راوست په مکتب کې، بیا وایي چې سهار چیز کړي نو چې نه وایي دا ټول تاسو ته دی چې دا درس وایي سحر وخت یې مرضي او بیا تاسو د خو ماشوم د دې تکچې هم نه ورکوي. نو جالبه دلته وه چې زما نیکه ژړل. مور مې وایي زه بېخي ورته دلته حیران پاتې، زه وایي تاسو چې پیدا شي مسې بېخي بدخویي به کول، دا نجلۍ پیدا شوې ده، دا ولې هلک ونه شو. خو وایي تاسو هېڅ ورته نه خوښېدې، وایي دا ټول انجینرکانې سبا ودي پردي کور ته ځي. بیا وایي زما بېخي ورته داسې تعجب شو چې داستانې کولې تا په هغه حالت ولې داسې په جاړا پیل کړه. وایي نه، هر څه به نه چې اولاد خو اولاد دي، نو دا خو د انسان هغه جه حالت دی چې وایي چې دا هلک ده او دا نجلۍ ده.
نظیفه جانې څو خویندې هستئ؟
مونږ نه مونږ شپږ خویندې.
ورور نه لرې؟
ورور لرم، خو مونږ پنځه خویندې، مونږ مشران یو. بیا ورور مې ده، بیا ورور نه مې وروسته یو وړکی خور مې هم ده.
خیا زه شکر چې بالاخره خدای پاک ورور در کړی ده.
بس ورور نه ورک که زمونږ بعضې وخت مونږ ورته ګورو چې مونږ ما ورته هغه بله داسې را سره په خبرو کې راغلو. بس ما تو زمونږ ورور مې و، تو زمونږ د سر تاج. هغه په خندا شو، ولې بل خدای په دې حالت کې زمونږ په کار راځي. دا دې مونږ چې بس بیرون دی خلاف وځو، نو تو زمونږ محرم یې، مونږ سره ځې ورځې. هغه وایي بس څه وکړم، وایي ستاسو ښه ده چې تاسو ورور لرئ، زه به څه وکړم. زه چې ورور نه لرم زه به څه وکړم. چې خو بس خلاص خدای په خپلو پوهېږي، خپل کار باندې ژوند د زندګي دی. په یو طریقه نه په یو طریقه مختلف ده. په هر یو کورنۍ کې څه نه څه فرهنګي ستونزې وي، د جهالت ستونزې وي، د تبعیض ستونزې وي، نو یو څه نه څه ستونزه پکې وي. د هر سنه مکمل خو مینه محبت پکې نشته. د هر ستونزه په هر یو کور کې خو جلا جلا ستونزه په هر یو کور کې شته، خو بس الله رحم وکړي په هر یو کورنۍ باندې.
آمین. نظیفه جانې، تاسو په سنگارتون کې هم کار کړی دی او دا بل هنر مو هم چې اوس زه خبره شوم چې قالینه هم وبدلی شي، هغه دغه هنر مو هم زده چې قالینه ګنډلی شي. د سنگارتون په اړه ته وایست، هغه مسلک مو چرته زده کړو او دا کله نه چې په دغې برخه بندیز لګول شوی ده او نور سنگارتون ته اجازه نه ورکول کېږي د طالبانو لخوا، څومره مودې سره عاید کم شوی ده؟
نو په کور کې دا مکتب ته ځي نو رسته او زیاره د بیت سیاست د یو کس هم ورته ځوي بیا هغه موږ سره مې وایي سم خو ورته بیا هغه وایي چې ماش نه ورکوي نه خې د ماش نه ورکوي بس ته دونه ودې ځکه کس پیسې مې څنګه کوم څه نه شته تقریبا په دوه درې میاشتو کې هلته چې خور مې کار وکړه ورته ځه شو بیا خور مې وایي چې زه خو ما ته اوس ځه شوې تاسو باید ما ته ماش هم وټاکئ بیا وایي کومه ستونزه نه شته وایي په هفته کې راسره کار وکړه جمعې په ورځ ته یوازې راځه دکان خلاص کړه استاد ورته وویل نو هر څومره مشتري چې راغلل زما د موادو پیسې وباسه بیا فایده ګټه به ستا شي وایي سمه ده بس بیا خور مې چې هلته کار یې شروع کړو بس د نور د ژوند ستونزې زموږ لږ لږ کم شو د پلار تداوي شوه د دفتر فیس شو د دوا شو د هغې ته یو میوه او یو دانه د کور مصارف زما د زما نه کشر خور مې چې د هغې په غاړه وو بیا د ښځو یو شبکه هم وه پنځونه کې زمونږ یو استاد وو زه بیا په علومې دیني زده کړې کې په سونه کې د ټول نه زه خو منو بیا بعض وخت یعنی د درس په داسې ځایونو کې استاد خپل ستونزو سره مخ کېدل بیا زما نه مرسته غوښتل بیا یو بل استاد ما ته وایي چې دونه دیني زده کړې فعالې زمونږ یو شبکه لرو د شبکې ملي زنانه افغان بیا ته کوي چې هلته راشي تا ته اسمان اخلي ځکه چې موږ په دې بحث کې ډېر کم کسان په تاسو کې لرو چې زما په فکر ته مناسب دی بیا زه چې کور ته لاړم مور ته مې وویل داسې خبره ده یو پلار مې وایي نه لور مې زه شرایط خرابه ده ته پېغله یې ما خیر دی زه خو یوازې نه ځم دا د مور مې راسره ځي که ته غواړې نو پلار ته مې غوښتم بیا راسره راشه وایي نه چې مور دې ځي خو سمه ده بیا زه ما مور مې هغه زموږ استاد بیا موږ لاړو د ښځو شبکې ته د هغې رئیس سره مو ډاکتر صاحب ذاکر هغې سره مو خبرې وکړو بیا وایي سمه ده کومه ستونزه نشته بیا د بعضي وخت د ښځو د خاوند د شبکې د غړي یا د هغوی د څو خپلوانو د ښځو خاوند په منځ کې کومه مشکلات مخته راغلی نه د طلاق د اظهار د خلع بیا د دین د لحاظه بیا زما نه پوښتنې کوي چې موږ څوک یا مثلا کومه ښځه د خاوند نفره ته خپل شي د کوم یو د بل چا ماشوم ته به یې ورکول خاوند یې خبر نه و په داسې مسایلو کې بیا زه د هغوی عذر شوم نو داسې وخت بیا چې په ضرورت به کېده بیا ما ته زنګ وهله هغوی نو بیا چې زه لسمه سنف کې وم د شبکې غړی هم شوم مدرسه کې هم ما دنده ترسره کړل بیا پلار مې لاړ ما ته یو موبایل هم واخیستل ما ته سیم کارت هم په خپل نوم واخیستل راته راغلو وایي دا موبایل د واخله مکتب ته ځه تر مکتب ځکه تاسو څلور کسان ځي ورځي بس دنیا د زندگی د تاسو انسان یې نو ایستنه چې یو حادثه نشي حالت هم خنه ده بیا لارم پلار مدیر سره خبرې وکړو هغه مریضي حالت لاړ وایي دا لور مې دې ته ما موبایل اخیستی ده او مدیر وایي چې نه ضرورت نشته وایي ګوره دا یو لور مې نه ده درې نورې هم دې سره دي نو د دې د خاطره چې زما زړه ارام شي مریض یم خو بس سیاست یې چې دې ته اجازه ورکړه بیا ما ته کارت ورکړم مکتب کې ما بیا په آزاد ډول موبایل ته وړل راوړل تر دې هڅه نور انجورې به ویل چې ولې دې کې چې دا ده د چا لور ده تاسو دې ته دا پرېږدي چې دا ځان سره موبایل راوړې موږ ته اجازه نه ورکوي خو بس همسنفیان اوسنه یو بخیلي خو بس وي د ښوونځي دوره ده نو دا کارونه خو حتمان کړي بیا خوند په کې دي نو
نظیفه جانې دا دومره
حالت وو په تلویزیون سره جمهوریت دوره پلار کور مې د راجګر د لارې نه د کور مصارف پوره کول او زه مدرسه کې وم بیا هغې نه تر څنګ چې زه فارغ شوم د مکتب نه پوهنتون ته چې لاړم یو حقوقي شرکت زما نه هم غوښتنه پورته کوي چې دلته مې راشي موږ سره د فاملي مشاور په حیث موږ سره کار وکړي بیا تر سقوطه پورې هغه شرکت کې وم
نظیفه جانې د دومره ډېر کارونه د دومره سختو مرحلو نه تیرېدل د کور کارونه په اړه ته وایه که څه هم کور کې به مو کار کړی وي اشپزي دې زده د څخه پخولی شي
اشپزي خو زه به دا وایم چې خبرې چې موږ به وو زما د پلار کومې وو چې نیامې افغانستان کې پخېږي دا په نور هیوادونو کې نشته. تر دې حده چې باید هلته هغه اشپزان افغانیان چې وي ښه خواړه پخوي، نه د پېښور د غنبیانو ډوډۍ هېڅ پن نه راکوي. اوس هم پخوا هم دا هغه چې دا غنبیان مو پیدا کړي چې هغه ترکمنان به وو یا ازبکان وو یا هم د شمال پاته زموږ وطنداران به وو، هغوی چې پخول ډېر ډوډۍ به پخول. بیا موږ په کور کې ګازي تنور درلود، په کور کې موږ بیا ډوډۍ پخول. زه تقریبا ولس کلانه او شپاړس کلانه ما په تنور ډوډۍ پورې کول ما شروع کړل. یا د کور اشپزي او د کور صفایي او ځکه کار نو څنګه موږ پرې نه خوځو چې موږ مکتب ته لاړ شو، بیا موږ د کور کار کول. اشپزي کې زه هغه وخت ډېر زیات ښه زما مهارت و، تر شل کلانه پورې ما په تنور کې هم ډوډۍ پورې کول او ښه صحیح خواړه مې پخول. خو ډېر ښه خواړه مې پخول هغه وریجې وو چې زما خفرت خواړه چې د وریجې ده نو مور مې چې اوس چې خواړه ستاسو خوښیږي نو هغه خو ډېر ښه پخوي. چې د نور چا چې خواړه کوم خواړه خوښیږي هغه خو نه د سر نه تېروي. ما چې مور د وریجې څه پخوم دا خو زما خوښي زه په مینه یې پخوم.
کابل کې مو چې خور سره کله ارجګای پیل کړه او دا یې یو منبش ستاسو لپاره، اوس مهال چې دا ارجګا بند شوې ده په دې اړه لږ راته ووایه، او دا ارجګا د دورې نه د خطرې یو لنډه خطرې راته ووایه، ځکه چې تاسو مشتریان درلودل او د طالبانو وخت یو کیسه وکړه چې کلنډر ته وایي چې دا وخت کم ده، طالبانو میرمنې به درتلې اتمن فیشن به مورته کوله، په دې اړه ته لنډ وایه.
زه به یو موضوع چې دا اوس چې ونم بیا وخت هم کم ده، بیا فاتح کیږي. زما پلار دایم همدا وایي چې وایي لور پیدا کیږي، اولاد پیدا کیږي، میرمنه پیدا کیږي، خورور نه پیدا کیږي. خو زه به دا وایم چې دا رښتیا خبر هم ده خو منطقي خبر نه ده، ځکه چې هر څوک خپل ځای لري، خپل مناسب ټاکلې ځای خوځوي ورته ټاکلې ده. موږ داسې ونکو باید چې د میرمنې او د اولاد زوی ولود نه تېر شو. موږ باید چې زما پلار دې ته نه ژوندي کېږي تر څو زما مور ماته ورور وزی کوي. د ورور بل جدا مقام ده ستا او د ښځې د لور او د زوی. نو دا زموږ یو غلطه مفکوره ده چې زما پلار دائمًا دا خبري کول. کله چې ما په اول ځل باندې چې ما ماشتولم زما پلار هغه زما څلور تر افغانستان پیسې نه دي زما چې هغه ماشولې نه زما پلار دې په جارا شو. پلار مې چې مرګ ته پلار مې تر مې راغله ورته وویل چې ورور زما کې به خرڅ کړه کوم هغه میراثي زما کې چې موږ په وطن کې لرو هغه باغ دې خرڅ کړه په هغه په دیو ناشتي پیسې باندې دا هغه چې ما تاسو نه دي اوس په تقریبا شل لک یا ویش لک برازي. نو یا هغه خرڅ هغه په څو په پنځه لکه ځان ته یو ګروي کور واخله. یعنی په دې حد خطه چې یعنی سنه څه پیسې او پنځه لکه زه به ورته ورکړم فری به یې ورکړم هغه ځمه کې زه به اخلم به په بل چا به یې خرڅ کړم یو سنه څه یو پنځه لس لکه یو دولس لکه ماته به ګټه پاتې شي. نو پلان مې چې مریض شو بیا ما چې هغه ماش ورته ورکړم ماته وویل چې د ځمکې او د میراث بخش کې زما له طرفه ته وکیل پلان مې راته وویل. ما چې زه دا کار نه شم مختورې دا ډېر دروم کار دی نو تاسو یې مور مې شته هېڅ په دې کارونو کې ما مشریکوئ. وایي نه زما صحي حالت هېڅ ښه نه ده او اوس ځمکه زما تره هم زما پلار ته ګواښ کړی و که ته ځمکه نه خرڅوې خو دې نه خاصه سبا ته وفات شي ستا اولادونه د میراث نه شي اخیستی. نو په دې خبرو چې بیا پلار مې وفات شو ما زه هم پانتوت نه تلم هم کار دندې ته تلم هم یو خپل په دنده کې وو یو خپل په محکمه کې وو ولسوالۍ ته به تلم تره سره مې دعوا درلود د خپل په هغه میراثي حق باندې. تره ته به مې ویل چې ولې موږ حق موږ ته نه راغی. وایي تاسو پېغلې نو تاسو نجونې یې نجونو ته چا حق میراث ورکړی تاسو لاړ شئ ودونه وکړئ او ورور دې اوس لا کوچنی دی کله چې زلمی شو بیا راست دی زه به ورته میراث ورکوم. وایي ښه نو په دې وخت کې زما دا درې کاله تقریبا دوه کاله چې پوهنتون دوره کې ما هم درس ویل هم د کور سرپرستی وکړو. نیسان کې ما دا کوم حقوقي دعوا او تر سره دا هم مخته وړل، خو په دې وخت کې زه د کور د کارونو بیخي محروم شوم. یعنی هغه کوم اخلي پخلي چې ما ته مخکې زده وو چې زه په کې ډېر ښه مهارت زما هم وه، خو زه بیخي محروم، ځکه چې ما وخت نه پیدا کول. تر دې حتی چې موږ وایو چې زه په زور چې ستا کالي تبدیل نه کوم، ته خپل کالي نه تبدیلوي. ما سره هیڅ وخت نه و، او مهم مشکل په دې و چې زه لارې چارې هم وته نو زه چې په کوم طریقه زه مخته لاړ شم، ځکه چې موږ دلته پیدا شوي نو هغه وخت نوي هم راغلي وو، ستانسي وو په هېواد کې، بعضې ځایونه هم راته بیخي ناشنا ناشنا غوندې وو. بیا کله چې تاسو یادونه وکړل چې زموږ د کوم عاید چې وه د رژدار د لارې وو، کله چې حکومت تغییر وکړو نو رژه کومه رژه زما خور چې کار کوله هغوی سره په شریکه، نو هغوی خپل سامان راټول، هغوی لاړ پاکستان ته دافتان سمدستي. موږ هم خبر نه مور وه چې اسې چتي هغوی دا کار وکړو. ګوره زما هم زه هم بې سرپرسته شوم، هغوی یو مشوره خو به یې کول. ما خیر مور د هغې خپل دوکان و خپل کار و خپل سرمایه و خپل واز لري، نو موږ تاسو ورته ولې ورته تمه ورنه وکړو. بیا موږ دواړه په شریکه موږ لاړو رژدا ته، مور نو مجبورې تم به راشه، موږ دواړه لاړو. بیا د رمضان کې دا چې تا لاړم ژړل، دلته زوم زما خور هم وه. جالبه دلته چې وه د طالبان حکومت و تقریبا یو دوه میاشتې تېر شوي وو د حکومت نه، چې یو دوه کسان طالبان و ټوپک په لاس دروازې شاته راغلل موږ داسې غوسه همشیګه ما ناوي درې و روز جمعه ناوي درې خو بس ما میارې ناو مرجور کړې او نیمه پښتو نیمه فارسي. بیا ما ته اشاره وکړو چې ته زه ورسره خبرې کوې، دا شاید په درې کې کومه ستونزه لرې، زه زه لاین ورسره مې خبرې وکړو. ما چېرې کومه ستونزه نشته، تاسو راوړئ موږ په خدمت کې یو. موږ کېناستو د پنجشنبې شپه ورځ وه، د جمعې شپه وه، تر اته بجې پورې. د ژمې هم هوا ډېر زیات یخ وو، د قوس میاشت داسې راځي، مکتبو میاشت وو، موږ هسې هم ډېر لنډ وو. اته بجې مور پرله پسې زنګونه وهي چې دا تاسو چېرته لاړې، شرایط هم خراب. په دې وخت کې تاسو مامورې هغه ناوې تر اوسه نه ده راغلې، موږ په تمه یو، او دلته بلا طالبان هم تالار ته راغلی، نو څه به وکړو؟ او بیا هغه موږ سره کوم استاد چې وه زما د خور، هغه د هغې جالب دلته مور یې هم راغلی وو، د ورور ښځه یې هم راغلی، د یارې نه. ما وایم چې دا تاسو ولې راغلی؟ وایي دا لور مې یوازې ده، داسې نه شي، دا طالبان یې په سر نه دي برابر. خو دا پیغله ده، اول ما ورته وویل چې مزه دوکان دې بیخي بند ده. بیا وایي نه، څه خبره نشته، باور که په هغه ورځ به هغه سمدستي اته بجې اته نه لس شل دقیقې وو چې د میدان د غزنی نه ناوې راوړې وو. ستړې ستومانه هغه بیچاره ناوې، اوس هغه موږ ناوې ته وستان کښېنه، هغه بیچاره ناوې ویده کېږي.
څومره جالبه ده واقعا،
اوس هر څه نه وو، لږ ځان کینګ ونیسه. موږ د سهار نه داسې ستا په تمه یو، خو نو ناوې څه به وکړو؟ ستا په تمه یو، نو ته ځان په حال ونیسه چې موږ تاسو به سینګار کړو، زر ختم شه. دا ناوې بیا ویده کېږي، اوه خدایه دا څه به وکړو چې دا ناوې ویښ شي چې موږ دېته سینګار وکړو؟ او شاته طالبان تقریبا دولس دیالس کسان ټوپک په لاس دروازې شاته، او جالبه ده چې هغه استاد کله چې دانارې جوړوي دا لاسونه رپېږي. آخر د اجره یې د سپۍ ته چېره نیلار ده، د خبرو ته دروازه سل کړو، ویدي چې حال هسته نو چې لاړه ومې که د باور وکړو تقریبا دولس دیالس کسان نارینه هم داسې ولاړ ټوپک یې په لاس. خو زه او موږ سل زه یو زړه مو وکړو چې مانځه د دینه موږ نه یریږو، هغه بېچاره ډېر زیات یریدلی وو. خو ډېر په یو سختۍ باندې موږ هغه ناوې هم جوړ کړه. تقریبا ناوې سره اووه کسان نور هم وو چې د زوم خویندې کېږي، د زوم وراندار هم ورسره وو. بیا د زوم یو وراندار وایي چې ما سم سینګار کړه چې خاوند مې د لندن نه راغلی. ما چې ستا خاوند د لندن نه راغلی، او ستا خسر چې کار سکار کوي سدند لري او یو خسر می طالبانو کې د خاون می لندن کې وي خلنو دا څنګه مثلا خاون په لندن کې کوي وي الته زما خاون انجینر دی الته ذکر کوي الته درس وایي دی الته دند لري نو سلو میشتې ورسته افغانستان ګوره په خپل اولادونو باندې څومره زده کړې کړي د بیچاره خوار ولس اولادونو په افغانستان کې نږدې 15 ته یا 15 ته لاړ شي خو دا دي غلی شو لاړل په سبای چې دوی چې موږ واده ختم شي موږ راځو د حساب کتاب تصفیه کوو یعنی هوټل والا ته وایي باور وکړه د دې پیسې تقریبا کېدل چې موږ دې سره راځم به کول 10,000 افغانۍ به کېدل دوی موږ ته دام واخله دی خو چا پروا نه لري هغه بیچاره پیسې واغتل په جاړه پیل کړه خو بس هغه د هغه شپې خاطرې هیڅ مونږ نه هېرېږي چې هغه نه ویده کېدل او مونږ به ورته وایو چې خدای ته ګورم ویده کېږي بیا وروسته ویده شو اوس لږ ځان سنبال کړه چې مونږ تا به سنګار چې مونږ ووتل چې تقریبا 10:30 شپه وه چې مونږ ووتل چې لاړ شو بد رقم یخني هم وهوا وه موټر هم هېڅ نه پیدا کېدل آخر پیاده راغلو
ځوان خوشحال ښکاری چې جړولی وو سغا کابل دے تا چورا لیدلے ہو سغا کابل دے تا چورا لیدلے ہو ہر خواچ راغا دے ہر خواچ راغا دے خارو چلو بل دے گرد وغلو زلفو کی سند منی دل گرد وغلو زلفو کی سند منی دل حکورا جانا سکھل کابل دے گرد وغلو زلف کی سند منی دل گرد وغلو زلف کی سند منی دل دے د یورپ خارنا یار نند اوکا وګورپا میر غروتا لګمن زروکا وګورپا میر غروتا لګمن زروکا ناس پری افغانی پیغی ناس پری افغانی پیغی زلفو کے سنبل دے گرد و غلو زلفو کی سند منی گل دے گرد و غلو زلفو کی سند منی گل دے حکور جانانا حکور جانانا سخو لکا بل دے گرد و غلو زلفو کی سند منی گل دے گرد و غلو زلفو کی سند منی گل دے شنی کنزور یار زن مشوی دی مشو د خزان سلی بیاس پر لی راغلی دی مشو د خزان سلی بیاس پر لی راغلی دی زړی ور پسی جاڑی زړی ور پسی جاڑی سمے پکو گل دے گرد بہلو زلف کی سند منی گل دے گرد بہلو زلف کی سند منی گل دے حکور جانا نا حکور جانا نا سخل کبل دے گرد بہلو زلف کی سند منی گل دے گرد بہلو زلف کی سند منی گل دے